خو لمړی په دې تراشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند برخاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یو ورځ پردې نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان یې هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش وو، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي، هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د یې په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیری شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لومړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د ده نظر در سره شریک کړم.
دردمنه شپېلۍ چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنښود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنګ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا د ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بېرته راژوندی سي. راشه راشه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لوس دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت. یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. په دې شعر کې شین رنګ ور الوزي، سور رنګ الوزي، سور رنګ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي. یعنی لکه څرنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څرنګه کړکۍ سفر کوي، دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق مانا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه مانا واخیستلی سي.
ملاو صاحب وبخښئ، یعنې پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله مانا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال به ورکړو، چې په دې خاطر تا زموږ د موضوع لږ روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغۍ اخته شوی، د اسکیزوفرنی په ناروغۍ باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ. یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسېږه حرکت وکړه ته خو مانه درکړي یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل هسمه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فرضاً په مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډېرې بېلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ تاسو مطلب ته د لوحو را کنه د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپله وبخښي. ما مطلب دا ده چې ځینې کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغې باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپله یو ادبي صنعت ده. مثلا که مونږ دا تنه وواسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم رامخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لمس کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لمس کړي.
یعنی له هر څه یعنی له
هوسه،
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه که د یو دو الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلېدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فعل ډېر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی ولله چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو اصطلاح لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط داسې شی ده چې وایي یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماښام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو. لاړه دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه، دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم درته. زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي، یعنی مونږ ډېر شاته لاړو. ستا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کور دی وروسته. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا ګور چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډواډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات دا کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي. نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولی شي کنه، لیکن که څوک به کلمه تصویري کولی شي نو ولې لا تصویری نشه؟ زما مطلب دا
یو شی ده چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر هغه لاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه. دلته بې رحمي حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنې ته بیا پرې نه شود. په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بې رحمه کړې مو؟
خو دا خو مطلب په دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما مرغی مثال چې ورکه، یا مثلا مونږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه، اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکړو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا. سلا که مونږ دا غواړو هنري کړو، کېدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره مونږ سنګولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي ګورې. دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول هم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. مونږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارې نه مونږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورې مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله، ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغه ته انساني صفات ورکه. نور نه هغه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېد کېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول لار په استعاره باندې شو داسړه سره یعنی یو استعلام استعلام دو تر مان څه او بل استعاره سره په خت کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ودا ورو هغه کې ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته مګو قلدان را مان څه ژر باندې هغه په لوشي دې سره چوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل مانا تر چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره ستړی ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مه دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هوډرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي مونږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر مونږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو مونږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو مونږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا مونږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړه معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه د دې بېرحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بېرحمه یعنې یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم لکه اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویل چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غرقم او زه دغه غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتلې چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼې باندې دغه کړی نو هغې نه د بیا پوښتنه مشوره غوښتنې همدردي دې ورسره کړی ډاکتر سره دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې ده هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼې په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده د دلته پروت او دی به مخامي دلته زما او د دې سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان لپاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته وایم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهارت ژوندی لمس کوي. دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وکړه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه لهو صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. لهو صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاشکې یوه ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګیږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږدي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې هم مخکې مورته اشاره وکړله، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهو صاحب،
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی، او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رانات ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنم مثلا داسې یو شی ورا زلف توری دی او سپین رانا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض لري یعنی زدیت کنه یو ته پر سره خدا د هنر خواله په همدې کې ده چې موږ نه وشه دته سپین رانا هغه زلف چې توری دی او سپین رانا هغه کوم زلا چې پکې ده هغه کوم رانا چې پکې ده یو خدا ظاهری معنی ده بل وخت تین وخت تور شان سپین رانا وي دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیک اړخونو ته ځي یاو یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا خکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تصاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره
پراخېږي ښایست ورکوي یو
تصویر پراخې ژبه پراخې که نه یعنې ډېر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزیب په شعر کې لاهو صاحب د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخته روان وي که شعري منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدله یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده د خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شاخواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو د ده شا ده د ده تګ هسې ده مطلب باندې
کوسه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ پاته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دی به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي خو کې پوند شاته دي خو د شاه مخ پاته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا سري دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږي یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینو وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دا دقیق سو او پکنه راوځو موږ د خپل مفهوم اخیستلای سو زین وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخش په همدې برخه کې او بخش د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوای شعر یا مثلا د آزاد شعر څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وو وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دا خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا تا اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې او تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه دي دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې سړی خو وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده د دې لپاره مونږ کولای شو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ کې و سانګې د ماتې تو غږ د شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځې دا نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یو معنا باید وړاندې شي مونږ دیره تصویرونه په ماش کې لارته ورکه او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي چې کوم تصویرونه غوړول شي په شا په پای کې دا ته غوړي نه موږ سینو خاصه د سیم کولای شو چې د ابهام د پاره یو ناسب ما یو پښتنه تر هغه او جواب یې نه دی کوم دا شی زو انا هغه لار وو خوځي دا څنګه نن دلته پریدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا نو ګورئ دا به بې رابطه بې ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به ته غیر مستقیم د ټول موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شیر دا شیر نه خود شه او تصویر هم دا و ذهن تر راغی وای شمال لګیږي خو د چنار پاره نه راپی کې یو څوک ستاسو د باد ورغوي ولټوي دلته یو پوښتنه مطرح تر هکل مو خو معمولا اوریدلی دي چې کله شمال لګي شمال دته یو سمبول شي دا وخت او چنار هم دلته په لیست اره کې راځي مو معمولا اوریدلی کله چې باد وی پانی راپیږي چنار یاد دیونو خو دلته وی باد شته خو پانی نه راپیږي دا چنار دا څه کیسه ده
دلتا دا خبر خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم راشي خو دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینای چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زمانه یې د مې مشکل دا اوسه ځکه چې شیخ خان سمې په ځواب نه لای دی کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسې دا بیا په بل پیل کې دا یو وصال تر رسیدلې د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی پیو رهبر باندې هم درځي کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کې دا کوه دا مطلب آزاد شعر هم په دې مفهوم چې یو واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخه کې خدای کې چې مطلب مې راځواله یې
ځکه او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع را نه ایرسي
د بیت هم د شیر تر شو ده پیروته پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاشکې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څرنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبه پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته هم داسې له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیروي، ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند، یو هالنډی ده، وانګوک نومېږي، هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یو ځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا کفه مخپالې کاری، هغه ژیړ رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه څنګ څنګ کېښودل، اونته مکسول یې نه یو ځای کولی نه نږدې نه به ستاسو خو ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ ور ښکارېده، داسې څه شی ده، رنګونه به داسې کېښودل، خو کله چې تاسو به لرې شوی د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و په هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګوره نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري، حرکاتو په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي، هره نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته، د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته، کوم غږ په غوږو ښه لګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که ما مثلا مخکې ویلو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو، یا زرغونې کړو، یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول، لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شایي شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم. شدی وي
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.